یا ستاسو ویلي د پیښې په اړه چیرې روان دي او لدی عمله ژوره خوښنی څرګنده کړې ده چې بانکیمون د چیرونو د پایته د پایلو تر څرګندې دوه وړاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
بله د آزادۍ په څپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنه په دې خبرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره پوځي مرستې وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات به سوي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به پر روابطو باندې څه ډول اغیز ولري. یوسفزی صاحب کا راسره ستاسو په تلیفون کې له خبرونو مخکې پام دې موضوع خبرې کولې چې ولې طالبان مثلا روسیه ته مخ کړی. تاسو ویل چې طالبان په دې خاطر چې کسبا فکر کوي چې کسبا دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک ته رسیږي نو مخکې له مخکې ورته تیارې نیسي دا یو ډول حرکتونه چې تر سره کوي. لیکن اکثره کتون کې په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو هغه ویلیو ختمه کړې ده نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي او په دې برخه کې کله غونې د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولی شي د طالبانو او روسیې ترمنځ.
مخکې هم ما ډېر ځل ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کوي چې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت لپاره، نه د طالبانو لپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کیږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکې مینیو د چپرهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې په خپله زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا چې داعش یو عربي فعالیت ده، دویمه دا ده چې داعش په هغه سیمو کې د دې زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د دې چې کونړ کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغلته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دې خلاف وي او طالبان هم د دې خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دې خلاف وي، په دغه حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیله خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرني مرستې ورکړي یا ډېرې زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن دوی وسعت پیدا کړي. خو په دا اوسني حالاتو دې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت دپاره یا د طالبان دپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دی، افغان حکومت سره خبرو ته تیار دی او خپل دعوی صدر اعظم دعوی چې موږ نشو کولای د دې خلاف عملیات وکړو ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو هم درځانې دي. او کدو
یا مثلا او بخیا مثلا مشرف وای چې په خانه ولسمشر مشرف چې وای دي کنه تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره ځکه د هین مسله دلته
هغه ویل چې په خوا وو، هغه ویل چې په خوا وو. اوس اوس خبره نه ده کړي چې هغه مرکه تاسو خو چې په خوا وو سم بن
د هین پر وړاندې، د هین پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي. هین پر وړاندې خو بهر حال زما مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي چې یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا مشکل وي، یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې لپاره هغه مشکل نه ده. په دې عمله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی په ماسکو کې وي یا په واشنگټن کې وي، د هر ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلي چې یعنی دا د افغانانو مرسته وسره ده او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نشي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب سیستم کې راځي په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر او تبديل لاولي په هغه حالت کې حدود لپاره منلو دي.
بله
طالب هم په دې وخيار دا کويږي چې کابل نیول شاید د لپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت لپاره هم طالب لمن جوړول ناممکن ده. په داسې حالاتو کې که جوړ جاړی کېږي ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه په اوس حالات کې مونږ ګورو هم د حتی د دې نه هم پیره کېده که افغان طالبان د جوړ جاړی د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتره ده شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټول هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خو اوس نشته ده. یعنې دوی اوس نوی سیناریو داسې ښیي چې مونږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته اکسپورت کوو یا به خارج ته واردوو. نور مونږ خپله د افغانستان دننه یو قوت یو، د افغانستان نه دباندې مونږ خپله نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیایي تر څو طالبان دپاره په نړیواله سطح باندې داسې یو لاره برابره کړي چې هغوی په سیاسي لاره بېرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او که دوی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان به دا فکر وکړي چې یو ډول د دوی د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې یا په سیستم کې څوک داخلیږي. نو له دې امله زما په خیال طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپل هم په دې پوهېږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ور نه کړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت ده، او لکه مخکې چې به د کابل راډیو نه سندرې ویلې یا به نغمې ویلې چې دا داسې تحریک دی چې پامیر باندې به اوړي وو سنټرل ایشیا ته به ځي، نور هغوی هماغه د پامیر سندرې نه اوړي نه هم د نړیوالو.
ډېره مننه مننه یوسف صاحب. کور ودان مخکې نظر صاحب معتاس هم دا بحث وکړي چې په دغسې مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر څرګندونه کارپوهان کوي زموږ استاذ میلمانه، یا مثلا بل ډول دا په خپله د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنیو ته پاسنۍ حاضریږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کېږي هغه ځوابوي او یا یې ځوابولی نه شي. وردګ صاحب همدغه مسئلې ته لکه څنګه چې یوسفزي صاحب وویل او مخکې مطمئن صاحب ویلي چې دولت واقعي دومره کمزور دی چې دوی په هغه بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نه شي ترسره کولی. یعنی که پاکستان نړۍ ته ښیي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده، نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي، د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسو نظر غواړم.
ګوري اصلا اساسي ټکي ته کوم پام کوي، یو انګیزه ده، یو هدف ده. لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبانو سره ملت دی، دلته خلک ولاړ دي. جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل، 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. همه هدف چې و هدف موږ تاسو ولیدل چې افغانستان د 44 ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله،
نو په دې حساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر چرخی لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبانو ولې روسیې خواته هغه تمایل پیدا کړی. ګوره طالب بین المللی یو جهش نه دی، القاعده بین المللی جهش و، ولې ورځ په ورځ انګازې مخ په ورکې کېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي، او د داعش انګازې ولې راپورته کېږي؟ ځکه چې داعش یوه بین المللی انګیزه ده، اما طالب بین المللی انګیزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدوم چې د طالب هلې ځلې د دې دپاره دي، ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کې افغانستان ته راغلل، او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکېږي او د داعش غږ راپورته کېږي. دمغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابروي. دا نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو، ځکه د بل بر ورور ویلی وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم، تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اورېدلې وي د انیف اتمر چې داعش بدبختانه او رس په ورس دلته په اصطلاح باندې ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دې پسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم یې قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت د افغانستان چون یووالی پکې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران پکې موجودیت نه لري، په دې اساس دوی نشوي کولی چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستانو ته قناعت ورکړی شي یا جهان ته قناعت ورکړی شي. د پاکستان سیاستمداران چې دي هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دی، د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه دوی روزل شوي دي. هغه ډېر پاخه سیاستمداران دي، هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټول خای سنجول کیږي. اما بدبختانه تاسو راشئ د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان دې پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري، په دې اساس حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غواړي چې ځان ورسوي هدف ته، هغه هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم حاجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستن. خوش آمدین سید حاجی صاحب. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر صاحب، تشکر.
بله حاجی صاحب، سید داود، ما این مسئله تقاضای کمک های نظامی از روسیه و پیامدایان صحبت میکنیم، دوستا بسیار زیاد صحبت کردن، ولی ما به این نتیجه رسیم که یک سوال از شما بکنیم که آلی طالبا از نقطه نظر دیپلماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است. روی ازی بسیار زیاد صحبت شد، منتها این امیج داخلی از این گفته انگلیسا اوچ تو خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن. چیزی که وقتی که از طالبان صحبت میشه مسئله شلاق‌کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سیب زیادتر به فکر میرسه، این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سیب؟
جناب نظر سیب، موضوع روابط طالبان ها و روسیه ما فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالبا را حاضر هستم که به میز مذاکره برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم. دا همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را میرسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالب ها فشار وارد کردن و طالبان ها گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری دوابط تامین کردن، یعنی به این معنی که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرا داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالو ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دزبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا به روایت دیگر به سال 1357 تر نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منفعت برده. بدبختانه برای صدای مردم کسی گوش نگرفته. اونا شما خبر دارم که در کابل 56,000 کابلی را کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلمداد میکنه. و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، اما مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستند. به گمان اغلب او پالیسی را که در سال 96 تا 2001 داشتن ما فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های عجیب موتر این موضوعی که نشسته برملا میشن. اما در پالی از این مسئله که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. ما خب میفهمیم که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اطمر پیمان امنیتی را امضا کردن برای امریکا. او ما چیزی را که میخواهم که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش اطمان رادیو شما همی خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات به شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد، امریکا کوشش میکرد که نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده. اما حال شرایط فرق کرد. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره، در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی. اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمک‌کاره، اینطور فکر کنن که ما مثلاها را به قیمت بخریم، همین قیمت برای دولت افغانستان که میتونه داشته؟ در بیگه پس که پیسی این سلاح را یا هلیکوپترها را باید امریکا برای زنا بتاره. دوم این که اگر فرضاً این کمک ها بلایواز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از داعش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستان را کمک کنن، آیا دولت فعلی همین جرأت همین درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن؟ ما فکر میکنم که نه. او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نکرد.
بله.
یک کس که یک وزارت مدیریت کرده نمیتونه، یک ولایت مدیریت کرده نمیتونه، چطور میتونست که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش جذب کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از این که امریکایی ها اگر مشوره بتن، امریکایی ها امره روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسند، به اون صورت از این کمک ها فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونند، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. ډیر زه تمنه حاجی صاحب، مطمئن صاحب، یو پښتنه چې شاید جواب تاسو سره وي، د افغانستان په شمال کې چې روسیا ځان ته کوم تهدید غنی او داغي پر اساس به کومک کوي، لکه څنګه چې حاجی صاحب داود ویل چې احتمال به کومک د امریکا په خوخه یې، ځکه چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ تر بل هر تیر وخت روابط ښه دي، نو حتما امریکان به په جریان کې. کچیرته الته په شمال کې روسیا کوم تهدید نویر لري، هغه کومې ډلې د ستاسې په نظر باندې، ځکه چې اکثره د سویل کې چې د هلمند یا د کندهار طالب خود افغانستان په شمال کې دومره په پراخه فعالیت نشي کولای، د ازبکستان اسلامي نهضت د ستاسې په نظر، یا هغه ډلې چې اوس له داعش سره بیعت کړی دی چې له پاکستانه راوشړل شو دی خو که په دې لږ رڼا واچوي؟
و مرسته مخکله دینه د نور خبروم کلی وخره تراکه چې د
مسانو
مداخله یا دلته ولی اوی علاقه لري. ګوري پورستي وختونو کې پکتیا کې یو جټل وتکه د امریکا و وشتل سوله، او هغه غالبا چې په پرمختللې وسله به وشتل شوی، دا د سوالانګیز خبره ده. او روسیې ته سوزلم لا جلیل اخون د پاکستان په وساتت باندې سفرونه کړی دي، بلکې له روسانو سره لیدلی دي، او طالبان چې تر ډیره وسلې تر لاسه کوي فکر کوم په دې باندې ریپورتونه جوړ شوی دی. افغان امنیتی سیموسخه یا هغه وسلې چې لروسانو څخه کاچا کیږي، او یا هغه وسلې چې ورکه شولې په دې سوارلس کلورو کې، د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي و چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي، مګر هغه ترجیح دیته ورکول چې په کومبل هیواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو سوارلس کلونو کې په بیلابیلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرفي کړي لروسانو سره لیدنه کړي دي، او دا هم له امکان لري نه د چې پراتلونکو کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بل اخره روسان له طالبانو سره نږدې کټ وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلې غوښتي دي، او رشید دوستم هغه څوک ته چې امریکا اوس سر باندې سرمایه گذاری کوي او ترکیه ور باندې کوي، او بلخوا روسه له امریکا سره په نایلان شوی جګړه کې اول ته په کریمیا کې چې ترک ټبر خلک دی هغه سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري، او د باور سړی به با عطام احمد نوري ورته هغه چې اوس له امریکانو سره فاصله نیولې ده. تر ډیره روسان کوشش کوي کچیرتم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي، او ایران هم دا څه کوي چې د ایران په وساطت یا د ایران لاري له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی، فکر کوم په بیلابیل وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زموږ جغرافیه معلومه ده، او یوازې د افغانستان په خاوره کې به خپل فعالیتونه لرو. امدا محدوده ده د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وای، اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوی ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې، او بل اخره په ډېر مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لار باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو، او په دومره کټګوري کې تاجک مجاهدین د دې په نامه چې مجاهدین ورته وایي.
تاسو واضح خبرې کوئ، خو ورکی کله کله
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو خو چې وایي چې ملا فلان کې سپتله او په پلان کې باندې تاجکستان ته تلو، په پلان کې مولي سپتله او اسلام آباد ته، نو دا خو وایي چې شاور سوال
لیک به مشکلې مراد صاحب کړه قرار به دا ریپورتونه راپورته کیږي، ولې هغه په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شول، او کله چې د شمال ته ورسېدل عمل ته د طالبانو څخه برات اعلان کړي یا د طالبانو څخه جلا شول، او د اسلامي دولت یا داعش نوم ډلې هغه چې یو محدود جغرافیه نه لري او هغه ته هر ځای خپل ټارګټ ده، د هغه څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنی باندې ده چې دوی غشتل منځنۍ اسیا ته ولاړ سي، او حتمان د دوی پر سوالو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوښولو چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبانو سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوي هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویره لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینی رابطه ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر محترم آقای سمی یوسفزای، شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست هستین، مسائل از بیرون اگر نگاه بکنین ای داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را وصلا گد ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمی آین، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور می آین، یا ایران. اما تو از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری به خیال شوه. منتها در افغانستان که ما شما به او علاقه داریم سرش صحبت بکنیم، مشکل در اینجا به خیال ماست که حکومت مرکزی نتانست دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامشه میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات های عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کس صدای خود کشیده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، مرکزیت ایجاد شوه خوب است یا ای سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیست در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی باست کنیم که غیری سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی هستند که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و بسیار افراد مسلمان چچنیا به قتل رسیده و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چچنیا وجود داره روابط نداره و همشان فکر میکنند که اونا یک کشور دستنشانده روسیه می باشد و قاتل مردم مسلمان چچنیا می باشد و خودداری میکنند. لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیت بعضی از مردم مسلمان افغانستان میشود. دوم جنرال صدوستم مثلا ایتو نشان میده که جنگی که او میکند و از کپسیتی از طرف خود میکند. یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشد چی در جنوب باشد یه وظیفه دولتی اردوی دولت اسلامی افغانستان می باشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار می رود و در حال چند روز پیش گفته می شود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خما رفته بودند آنجا بعضی منازل از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب می باشید. من فکر می کنم اگر جنرال کوستم واقعا می خواهد که به حیث معاون جمهوری اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا قماندان اردوی افغانستان، اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میبشد، اونا باید یک روز در کندوز میبود، دوم روز باید در بدخشان می بود، چهارون روز باید در هلمند یا ننگرهار می بود. لیکن وقتی که در یک جای می ره در منطقه خودشان می ره و در یک طالبایی که بسیار جایی می باشد یا لوکل می باشد اونا می جنگد و بعد از اون می آید که تو فکر نشان می ده که تمام افغانستان فتح کرده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کرده.
بله یوسف زای صاحب دمینجا تا جایی که بله
اردوی افغانستان هستند.
یوسف زای صاحب دمینجا امی سوال به آقای جنرال صاحب زلمه وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروزه میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرهای دوستم سای بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم سای تشریف بردن و نفرها در اون جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرهای دوستم صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب هم تو کت نفرهای خود بر هر طرف بجنگ درست است یا این که یک دولت مرکزی، یک اردوی ملی، یک پلیس ملی اونا باید موضوع را رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره می کرد. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستند، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارند. از نگاه اصولی امان صاحب اول شخص دوم افغانستان هستند که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارند. اما متاسفانه مسائلی که پیشمن به خاطر از پیشمن که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناختی که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوت های چون معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوت های بسیار قوی و هنگفت به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائل به وجود میان که بدبختانه عوض دیدی که ملت با حکومت به اصطلاح نزدیک شون، ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود ما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن. در مدت 37 سال افغانستان جنگی که در این جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری باید قدر قوا میرن شاید طالبا در اونجا حدود 100 نفر یک کنیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000-15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقاومت کرده نمیتانن. همه اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلق هستن که بدبختان افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتان میگم چون در داخل حکومت خود حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم. وزیر دفاع وزیر داخله معین به اسلام این امنیتی وزارت داخله لوی دریستیج رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن به می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بیه هستن که امروز کل افغانستان چې جنگ گرفت.
مننه جنرال صاحب. اجي صاحب داوود اوس چې د روسانو خپل هم افغانستان کې کڅام چې روسانو خو همیشه په افغانستان کې رول درلود اوس نو په پوزي برخه کې مرامختکیږي خپل بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کریکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اصله ورکې یا جنرال صاحب دوستم لخپل ار خزیه ولته له روسانو سره خبري کوي د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوري او ستونزو چې حکومت یې لري چې دغه ټول مسایل ترتیب کړي ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړه یو خوا د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خوا ده دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقه او سیالي بدل کړي. افغانستان افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر؟
او د ټول نامه کې څه باید یوار څوکم غدا ده چې څوک لمخ کې ولسمشر پوتین د امریکایي رسنۍ سره مرکه وکړه او په هغې مرکه کې پوتین نه پوښتنه وکړه چې تاسې حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږئ. پوتین په دې په غضب سره ورته وویلې دې امریکایي ته ویلې آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولیږي. یعنی د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو. زه اوس داسې فکر کوم چې په تاسف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري. هغه په دې معنا چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړه د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویلې چې د قندوز مدیریت موږ سره دی. په هماغه شپه باندې د بې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبار شوه. یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی دریستیج یا وزیر دفاع دا خبره وکړي ولسمشر وویلې چې زه اعلی سر قمندان یم ټول مسایل زما په کنټرول کې دي. اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال دویم مرستیال اجرایه رئیس د هغې معاونین د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي بیا په کابینه کې د وشي نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشکړی نړیوال ټولنې ته په تیره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې. هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل د تحمل نه ده. په دې باندې زه فکر کوم چې باید د حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته د اډي وخت د امنیتي پیمانونه او تړونونه سره امضا کړی هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وشي. نو په دغه یو حالت کې ښه به دا وي چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي، د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي. دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، من تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو، پالیسي نه لرو، بدبختي دا ده ټول شیان موږ ته په دې 14 کلونو کې ناتو احساس کړي دي. دغه اوس دا ډېر خرابه دی، موږ متاسفانه دا 14 کاله جنګ پردیو کړی دی، پیسې د پردیو راغلي دي. موږ په نوم سره وزیرو، په نوم سره وزیر دفاع، په نوم سره لوی درستیزو، په نوم سره جنرالو. زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا به چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشي کړ، امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو، تاسو چې خاوره د تاسو ورته جنگ نه کوئ، موږ ولې تاسو ملاتړ وکړو. زه فکر کوم چې اوس دوی ته په کار ده چې نور هغه خوبونه چې د کاري سه په وخت کې د خلکو لیدو حکومتي چارواکو بعد دین د هغه خوبونه د بیدار شي، دلته دی یو مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کی، په سیمه کې پیدا کی، سولې ته روغ جوړې ته د لارې واره کی، راغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دیته دی او هواره لار پیدا شي. ترته دې دینه کچې ته هڅه وکړي چې زه زم به ولایت ته یو سره دې مملکت ته په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي. د هغه ګډوډي چې متاسفانه د ډاکټر نجیب په وخت دا ګډوډي فعلاً زیاته ګورې.
تشکر، تشکر. مو یو چند شنونده له موقع بتیم برازی که وقت زیق شده میره. بله شنونده عزیز، حالا در ختم یک اعلانک کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند میدهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
بله منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
بله مهربانی اوکی
عزیز سب امامو پاسه تویتاش درنومه منو تلیزو دکومینه سلامونه
با. و علیکم السلام.
اول تو دقا منتا شرم ده که قاتل رو تسوال کن که بیا دختل اولانان تو بولو، دانور مشران تو بولو، در احبران تو بولو، بیا من ده هم وایی چیارا پندق امریکایان و پندق برطانیان و پندق ورسان و کشاده جوکا تاچه وگو نیسی که تنم پندا زمان که ده جنگ چا ده، جنگ ورس ده، جنگ امریکا ده، جنگ برطانیه ده. اگر ده من ده دشمنان دی گوره مرمی چو که فاور کنی چو که دیه فاور کنی تانگونه چو که فاور کنی چو که دیه فاور کنی یه مشرانو تاچه با تو چو پوری نپریه گیه وقتی سات نیسی بچه کلاس که اوپر کوئی
فامیده شد بخلم سوال. تشکر. یک شنونده دیگه را. بله شنونده عزیز مهربانی
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید سیم.
بشکر زنده باشین. فضل الرحمن است و استخوان تماس گرفتیم. ما از مرا وقت بتین ما میخواستیم بگم بگن که ما تا که از روسها و از امریکایا کمک بخواییم یا این طرف یا طرف یا طرف مقابل تا حکومت ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی های در حکومت از خشخوری های کسی را از بین ببره و این چیزی هایی که باید تقرشیدن صفحه مخالفین میشه. اگر من این را به شما بگم، اگر طالب ها بخاطر به گرفتن امتیاز های سیاسی اینا آماده شوند که به این حکومت سال کنند، اطمان یک گروه دیگه میبره که میگه به بحانه میگره، میگه افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون صدق نمیشه، قانون الهی او با چیره شروع میکنه مخالفت ها را.
دیر زیاده منم تشکر. یا بلا وریدون که هم افرون نظر سر
فاهمیده شد. تشکر شد.
مهربانی اوکی.
بله
رضوان مراد صاحب سلام علیکم. امیر خان خبریکم سوزدولین نسولم یا سوات ویزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی اوکی امیر خان را
زما پښتنه دا ده محترم حاجي داود صاحب نه چې د طالبانو مجاهد اما د شپږم تاریخ باندې د پیغام افغان انټرویو یو د اول چې په افغانستان کې اول کې ده د ساره دایښت ثانه په دې باره کې د دوی څه حقیقت او مطلب وو. او بل دلته په یورپ کې د افغانستان د ځینی ځوانان چې د 15,000 پورې د کال د میاشتې خلک دلې راوځي. حاجي صاحب، تاسو د فکر د نظره د افغانستان مشرانو سیاستپوهانو ته څه په کار دي چې څه وکړي او دغه ځوانان په جنګو کې مري د ملکه وځي، داسې څه فکر د دغه احمدزای صاحب دغه ماشین څه بدل کړي او بل سیاستپوه مخته راشي، داسې د افغانستان مشرانو ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
بله، مننه مرخان صاحب، پختنه مو رسیدله.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خی حاجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جوابتین هم جنبندی بکنین، بر از اینکه وقت مازیق شده به هر کدام تان یک دو دقیقه برسه، در دو دقیقه خلاص کنین. حاجی صاحب،
جناب نظر صاحب بخواه میکنم سوال اول برادر امیرخان، من صحیح گرفته نتانستم گفت کدام مصاحبه بود در تلویزیون پیام افغان؟
بله. خب اونتا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع، یا یک فکر میخواین که چرا از ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکنن، در مجموع کل سوالا به می جربه است و ما شما خلاصه میشه سب. اگر شما برای زیگه دیگه وقت نمانده داخل شما به جزیات.
خب ما پیش از اون، ما امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتوبر شامل همی احصایه نیست. به کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین همی دو رهبر امرای مردم کده بودن، به خصوص امرای نسل جوان که ما بر شما وزارت میسازیم، ما بر شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه، بجز تفرقه بین این دو تیم دیگه کدام خبر مثبت به کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدین که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از این مملکت فرار کردن. اما موضوع اینه که شما برش اشاره میکنید جنبدی، عرض مییست که دفالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولتی فیلی افغانستان خود امرای مردم نزدیک نسازه، برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق گلسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات اگه اینا به این منوال که به میتول یک سال انجام دادن ایره دوام بدن، من فکر میکنم که دایج نه برای دایج ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که از تخار اشاره کردن، متاسفانه یک بدبختی و رج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوب است، اینا سرش تمرکز کنن، تا دیگه پس که دایج مسئله صلح هم نه، جامعه بین المللی کمکه خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامع الکمالات باشه، یک کس دیگه در بخش دیگه برای کس در تیم تن نته و برای مردم عادی، متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت، از حکومت بیرون هستن. وقتی که مردم خود رئیس و حکومت نمیبینن، باز مردم کجا امره از اینا هم کاری میکنن. همین یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است، هم مردم به توجه شما می تبلیغات رو ببینن، خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ بکنن.
بله، امی تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم ما، شما در روحیات مردم تا چی حد تأثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه؟
به کمال تاسف فی تبلیغات نهی که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن، به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان. اینطور فکر کنن رسن، یعنی زلزله که چند روز پیش شد، زلزله بسیار شدید بود، اما تو شو پیش در پاوتل ننگرهار یک
بچه در لحیلیت چپرتک شور کرده صدا شده که باز زلزله شده. 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه از جمعید که این حوادث سر رو روان مردم بی‌تاثیر نیست. دولت باید سر از این مسئله توجه کنه و یا بین خود مسئول باشن. یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده. اولا این مسئله که مثلا جنرال دوستم میره شمال به وجه ازی چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت نمیشن شما بفرمایید در وزارت دفاع مردم های مطلوب هم میشناسن مردم های شایستار هم میشناسن به میزه سرش کار کنن من فکر میکنم این با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزها را پشت سر بذارن
تشکر آجی سیب وقتان پر از
به نهایت به نظری آقای نظر وجود داره
بله فهمیده از آجی سیب بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان حال جنرال سیب ظلمه باید که شما هم جنبندی کنین در دو دقیقه سیب که وقت کم مانده به دوستان
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله قرآن عظیمشان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم از چوکات خارج میشیم ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرار کشیدن از او بگذرن قانون استقامیت بتن تا مردم بسیج چند مردم پشت حکومت دستا چند و این مطن از این در بدری نجات پیدا کنن میبینین اگر قانون نباشه روز بروز ما به فقر مواجه میشیم امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن بدون روابط هم نمیشن افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه به یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان واره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن
تشکر مطمئن سیب شما جنبندی بکنین سیب
زخویم وسنه حکومت چه نه په ملکی نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه که ده نظر یوالی لري لسکوت سره مخکیدون که ده شده ده چه سولی تولار سی پر سول که جمنتیا وشی نه روسان نه امریکا نه ناتو نه پاکستان ایران هند زموش په ګټه کار کوي او نه موش ته سول راوری هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي هغه هسي چې د وژنو او د افغانانو د بیکوره کولو لپاره مصرف کیږي هغه د سولې لپاره مصرف شي د افغانستان مسائل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنې چې مخالف وسلوان یا د افغان ولسی ورسره لري هغه دی اګنور کین او هغه دی غشتن ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنې منلای سي کنه دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپلو پوځانو پر پات کېدو باندې ټینګار و نه کړي او دا جګړه نور هم و نه غځيږي چې تر څو بیا هم قربانیان به موجو او جګړه بدل ته د روس او امریکا پیل کیږي
تشکر محترم آقای سمی یوسف زای شما هم سب یک جنبندی بکنین نتیجه گیری کنین از این صحبت ها سب بفرمایید
نتیجه هم داره چې د څوارلسو کلونو کې د ناټو امریکا او ټوله ټکنالوژي او زبر ځواک او پوځونه په راتګ سره هم دا مسله حل نه شوله طالب له منځه ولاړی نه بلکې قوي شولو که اوس بیا د روسیې مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوی ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب له منځه وړلی شي بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي بل طرف افغان حکومت هم یو ډول ډیر طالبانو ته یو ډول د امن دپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته د برخی ورکولو او پرته د دینه چې دا وای چې طالب د اصله پریک دی او را دي شي بلکې طالب ته دی وای چې راشه جنگ مکوه تر څو یو سورس میاشت ورسته یا د انتخاباتو لاري یا د بل لاري خپل افغان ملت ته دا رائے ورکي او خبر کی چې غوي څوک تا کی دا ایز ما په خیال بدبختانه انا دا جګړه پر مخ دی او موږ غسی به د افغانانو بدبختی په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمی یوسفزی، محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمه و وردک و آقای سید داود، همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
I don't know.